دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې په خبرونه کې زغل آیاز او بشیر ګوختر ته هر کلی وای په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی ستونزې او سرکار و باورې، دویم ونیزي خبرونه د کرخه پر غاړه ده. خو لومړی باید د سات تازه خبرونه له بشیر ګوخوو.
لمړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ویلي ک د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد مقدمه واخذل شي. دوی په دې فکر کوي شي چې د اسټابلیشمنت سره کمزور جوړه وږي. په کابل کې نن سهار د امریکای سفارت ته نږدې یو راکټ لګیدل دی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي ک د مشرانو پر ضد روانې مقدمه واپس واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي غور کولای شي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیګال مشال ریډیو سره د دې خبرې ترڅنګ وویل چې دوی لا وړ د مخه د کم جوړجاړي هڅې نه دي کړې او په دې اړه ورکړل شوي رپورټونه غلط دي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چارابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شهباز او د ګوند ځینې نور مشران د درغلیو په کیسونو کې د وخت په جیلونو کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی د ردی او روانې مقدمې د آزادې عدلي لخوا پر مخ بیول کیږي او د کم سازش برخه نه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې د برید د اتلسمې کلیزي په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکای سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی او مرګ ژوبلې نه ده اړولې. دا په داسې حال کې ده چې نن پر امریکا د القاعده ډلې د هغه ترهګر برید کلیزه ده چې له وجې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل او د طالبانو حکومت نه سور کړ. طالبانو امریکي د القاعده ډلې طالبانو امریکي ته د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن نه ورکاو چې وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا په پټو عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. د امریکا د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینټ مکنزي د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرګلن تول چې د طالبانو په ضد عملیات پراخه کړي دي. دا محل خوشحال څوارلزر امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان سولې علي شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفین سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته لیواله دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیر هفته اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرولې چې طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی دی. یو امریکایي پوځي وژل دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې که طالبان سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندۍ ته غاړه کیږدي. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي ولسی پاڅون کوونکو وسلوال کران او منجان ولسوالۍ ایستلي او دغه سیمه کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د بدخشان والی محمد زکریا سودا نن ازادي راډیو ته ویلي چې سهار شاوخوا 9 بجې د ولسوالۍ مرکز او هلته د لاجوردو کان د حکومتي ځواکونو لاسته لوېدل دی. هغه زیاته کړه چې طالبان د ولسی پاڅون په پایله کې له دې ولسوالۍ څخه وستل شوي دي. د سودا په وینا د ولسی پاڅون مشري د حاجي ملک په نامه یو پخوانی جهادي قومندان کوي چې اوس د ځینو غیر مسؤولو وسلوالو قومندان دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیګا له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف و، نو ځکه یې له هغه استعفا وغوښتله. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې، ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته نوی کس ونومي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستې ټاکلی دی. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پر کړی چې د اټمي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شوي اټمي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. نوموړی د سپتمبر په 10مه په ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي. مایک پامپیو دا هم ویلي چې نړۍ به د ایران په دې کار تیر نه وځي او دوی به ایران ته داسې لار پرې نه دي چې ټیمي وسله ترلاسه کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي چو سان هوی ویلي د دغه هیواد اټمي پروګرام په اړه امریکا سره خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې یوازې هغه وخت کېدی شي چې واشنگټن له نوو او د منلو وړ وړاندیزونو سره د خبرو میز ته ورشي. هغې د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې که د امریکې متحده ایالات شمالي کوریا قانع نه کړي، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تړونونه ختمي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سره زهیر تاسو ته د موسم حال او د پیسو بې وایي.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپۍ 60 پیسې او په 2.6 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپۍ 10 پیسې او په 1.6 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
قدمونکو خبرونه مونده مشال اړینه واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. موسم حالو کرنسی به درته سراج ظهیر وړاندې کړل. څنګه تاسو معلومه ده درنودونکو په دې غړې کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو، خو یو رپورت به تاسو وړاندې کړو. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر لغوای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا د جوړجاړې کولو وړاندیز نه دی کړی. دا رسو لغوی ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپلو سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له اسټابلیشمنت یا فوج سره په جوړجاړې کولو په سره کې په دوو برخو کې تقسیم دي. نور تفصیل به د ظفر خان په دې رپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی، او که ورته وویل شي نو د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق بیګا مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفر الحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي، او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې 1 کلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې هغه دریز ډېر سخت دی، هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پاکۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي پدې کې سالیسی کوي، سو کوششونه کوي. خدا دونه زیات اوس پدې کې تاسو کې خوالې راغلې دي، ماته نه ښکاري چې دا به یو پریکړه به وشي.
یوسف زیوای د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي، او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړی. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بی اساسه بللی وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال اړیو ته تاسې غوږ قدرمن اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خپرونې زموږ په ویبپاڼه مشال اړیو ډاټ کام همداراز کچهري فیسبوک یا ټویټر پاڼه لرئ تاسې، نو د هغې د لارې هم د مشال اړیو پاڼه خوښه کړئ. تاسې دا ټول رپورټونه، اونیزې خپرونې، تازه ویډیوګانې هم تاسې کتلی شئ او لوستلی شئ. لږ منې سره سم اوس درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نو راځئ چې لومړی ستونزې او سرکار خپرونې ته غوږ شو. په نننۍ خپرونې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ونو د وهلو او په دې اړه د چارواکو دریز به واوري. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع ولسوالۍ چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده مرکزی او صوبایي حکومت په ملک کې د یو عرب ونو لګولو یا بیل انټری سونامي کوم منصوبه اعلان کړي، په هغه کې د زمشو قبایلي ضلعو هیڅ برخه نشته. دې سره سره دوی غوښتنه کوي چې په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي د ځنګلونو د وهنې مخنیوی وشي. دا چې په بیل انټری سونامي منصوبه کې د قبایلي ضلعو برخه ولې نشته او د ځنګلونو وهنه ولې نشي ودرولی، همدغه د نن خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بدین کی کے دمیج دے مرجریا دے وزیرستان مشتیر تنا ولی دا یہ گرین پاکستان پروجیکٹ تے پدی کی دمیج دے کرنشتا تیرا وزیرستان چھے کنا ونے زنگل کٹ کی جی دا دیرا دے افسوس خبر دو
تین مونگو بلکہ سات لاکھ ٹارگیٹ ہو دا پہاڑ ڈسٹی کے مونگا تقسیم پور اور ڈی فو تا مونگو ورکڑے فری بوٹی ایک اک لاکھ
د شمالي وزیرستان د ځنګلونو د وهنې او په بیل انټری سونامي منصوبه کې یادې ځلې ته د برخې نه ورکولو په موضوع زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا او وویشتو ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوی بیل انټری سونامي په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلي ضلع شامل نه شوي. او د لس عربا ونو بوټو نوې پروګرام او لس عربا گرین پاکستان په نامه د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلی زیلو ته رسمي فنډز نه دی ورکړل شوی. شمالي وزیرستان کې د خیر خیګړې یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ٹری سونامی پروگرام کے وزیرستان او قبائلی ضلعوں تا خصوصی فنڈز او توجہ ورکڑی.
ونا یا جنگل دا خوشون دے کنا پدی بندی می جرا لک ماحول بو صفا او بارش بو کے دخل کے مول بابو دو کنا بیلین ٹی کے دی میج دے مرج ایریا دی وزیرستان مشتر تن ولی دا یا گرین پاکستان پروجیکٹ تے پدی کے دی میج دے کرنشتا
شمالی وزیرستان کے افسران الاخوا جوڑ شوے دا خیر خیگڑ یو بل تنظیم ٹوچی گڑ مامور جان دا وڑوائی دا خیبر پشتونخوا دا غزیلو تا خصوصی پام پکار دے
خواست کو کنسرن چرواکو تا چی دا ڈی فارسٹریشن دا دے دے پرا دا دی امرجنسی بیسید باندے دا دیر اکتام دے پرا خیصلے ہو کی مونگ دا وائیو
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ټری سونامی پروګرام مانیټرینګ اینڈ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل نو دوی وویل چې وړاندې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلی اضلاع لپاره خصوصي فنډز شامل شوي چې د غلطابا په زیات شمیر کې ونې بوټي لګوي.
حکومت چې کوم پالیسیز دي د پورا کیپی پورا اوس یو اټ فار وی کنا مخکې دې دې چې کوم وو بلین ټری فاټا ویو احمد نواز اوس د 10 ارب والا پروجیکټ دی د فدرل پروجیکټ دی فاټا په کې انکلود کړه. آ پاکستان ویل لپاره فنډز تا
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسې دونکې دا هم وایي چې د غلطاشتا ځنګلاتو کټایي روانه ده چې دولت یې مخه ونیسي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلی اضلاع ته لا هم غزول شوی نه دی خو د ځلی انتظامی په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطانوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی.
په قبایلی د لوکي د ونو کرلو منصوبه بیلین ټری سونامی کې د برخې او د ځنګلونو د وهنو د ستونزه مې د زمشو قبایلی د لو لپاره د صوبایي حکومت د ځنګلاتو د خوندیتوب د محکمې مشر فرحت الله مخې ته کې خوده او په سر کې میتری و پوښتل چې فرحت الله صاحب په قبایلی د لو کې دا مهال څومره ځنګلونه دي د غوی رقبه څومره؟
هلته موږ سره کوم چې نیچرل فارست دي کنه 19% دي کنه ٹھیک ہو جی جو کم نیچرل فارسٹ تھی نا 19% تھی وہ مطلب ایک لاکھ ایکڑ پورے مونگ کار کرے دے مین میڈ پلانٹیشن دی ٹھیک ہو جی نا جو سب پورے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سورا کار کرے دے ایک لاکھ ایکڑ کار بشوی دا او زیلو کے گنا دا سات ایجنسی شوی کنا ساب کا جی
اس پدے کی دغا کمی کمی اسیمو کی دغا زنگلو ندی
اس جی ٹول ڈسٹک کے مونگ سرشتا گنا ہو لکا دا سیدھی چھے لکا نیچرل فارسٹ روال کی زیادتی تھی پا نارت کی دا سے پا ساؤت کی دی دا انگورا دا اور پا غکی دی دا لکرم کی دی دا سے ہنگو کی دی لکہ آر دیشتی کی اخپل پروپرشنیٹ تے جی گا نا
بل سر دا چھتا سویل چھ پا دا غصیمو کی دا نیچرل یا قدرتی زنگلات تی چی آغل تشریوی دی او دا دی تر سنگ تاسو ہم پلانٹیشن کوئی قدرتی زنگلات چی کم دی نو آیا دا دا قبیلو ملکیت تے کس پدی کی حکومت ہم ساسا
د خلکو دی جی کنا خو څوک دا سه کار وشو چې دا غوښه جی څوک مرج روشه کنا نو دې کې چې موږ چې کوم ارډیننس ته کی پی ولا 2002 ته ایکسټینډ شو کنا نو البته به موږ دا کوم فارست کې نه خلکو سره باندې لاک کو سټیک هولډر سره ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن سره نو دې کې موږ چیف کنزرواتری کمیټي جوړ کړی دا چې دا ته موږ بیس لائن جوړ کو چې دا ځنګل موږ کوم کټګری کې واچو د خلکو په مشوره لکه جی دلته خو موږ سره گزارې فارستی کمیونل فارستی نو دې ته پر بس کې تا ګری جوړو جی
بل فرت الله صاحب داسې ډیرو خلکو ماته مو ویل چې په شوال کې او په ډیرو سیمو کې غیر قانوني کټای روانه د ځنګلاتو نو آیا په دې لړ کې قانون سوی او د غیر قانوني کټای تاسو څنګه درولې شي
تاسو کار دی چې اوس پر خو موږ بجیا پولیټیکل ایجنټ سره خبره وکول نو هغه خلق رو اختل یا بے جیل تا واچا ہول گنا
جی
اس موں گا جی دا ڈائی لاک دا تا جی پاک آرمی دا غیسر خبر ہوگا گنا لکا وہ سا مطلب دا چھ مورا کمیونٹی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرا ڈی فوال تا ناز تی نا غیسر دا کیس ٹیک اپ کی گنا بیا کوم کلی مشران دی یا کلی هغه سره به خبره جوړ کیږي نه خولیا پوکر مکمل هولډ مونږ لاره غلندې جی
نو اوس چې کوم لکه دا خلک شکایت کوي چې په شوال کې ډیره بدریغه کټای روانه ده یا د دې ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې تاسو دا انګور ډی خبره
وکړه اوس مونږ سیفتی صاحب دی هغه مونږ ته جی لکه اوس تاسې کار مونږ وکړو چې هغه ته پر مونږ چیک پوسټونه پروپوز کړل خپل چیک پوسټونه به جوړو لکه مونږ دیکھے داسې کار دی آخری باؤنڈری باندھے فرض کرو انگورا ڈر کم الطا افغانستان طرف تک نا چیش لاڈ رہی ادا چیک پوسٹ مونگ پروپوز کری دی چیف کنزرویٹر با نوٹیفائڈ کی بیا با آر یو ڈی ایف او اخپل ڈی سی سرا آگے باندھے ڈائیلاگو کی نو آگے نا بھائی جی لگا فرض کرو بیر یہ نو آگے نا بھائی پرول واک لینو مونگ والتا اخپل چیک پوسٹ جی لانچ کرو
او دا بکل نا کہو جی
دا جی بس ما جی چیف صاحب تلے گلی جا با نوٹیفائیڈ کی ری زر نظر بھائی جی کہو چیک پوسٹوں دی مونگا جی پروپوز دی
ہاں 38 چیک پوسٹوں کی سمر پہ شمالی وزیرستان کی دی دا سی سمر پہ نورو کی دی
دیکھے بس 7 چیک پوسٹوں شمالی کی بھی نو مونگ با جی پہلا دا سی کہو چکم پرامیننٹ زوری رالتا بے لگو لکا ایشا چیک پوسٹ یا فرق را کی ری بونڈ دے نو آگا ڈی فون نار ماتا رکڑی دی اکارڈنگ نیما چیف کنزرویٹر تاستا ولی دا نوٹیفائیڈ کئی کی
کسوک بغیر قانونی کٹایا کی ملوث شو یا تاسو اونی و داغی سزا سدا
ایکچولی دا سے کار شوئے دے چھے مونگ خوجی لکا دے با نے انیشلی کار سٹارٹ کرے دے لکا مونگا ڈی فو بچا اوٹ چھے دے جی کنا آگے مونگا آلتا اخپل ڈی مجھ ریپورٹ چک کئی آگے من نے مطلب چھے خالکو نا جرمانے واخیستے او بیا کا فرق سوک جرمانہ نور کے آلتے بیا جا جان ناستی ہے جو جج سیشن جج سے مونگ تا نوٹیفائیڈ کرے دے نو آلتا آگا ریپورٹو نا اولے گل کنا جی کورٹ آف لا تا دا سی ہنگو کے مونگ ڈی فو دا کار کرے دے ریکارڈنگ نے مونگ آر ڈی فو بجی دا خپل ایکشن کبھی سرنگ یالتا جی ایف آئی آر دے دلتا مونگ سا ڈیمج ریپورٹ بوی
اس پا دا غصیمو کی پا شوال کی یا پا نور غصیمو کی چکا کٹائی سو کئی نو دا خود قبیلو ملکیت تے خلق کوئی دا زمونگ ملکیت تے نو دی باندے دا غلا اپلائی کی گیا دا بسنگ اپلائی کی
گیا جی لاندے روڑی کنا خاما خاجی فرض کرو سیٹل تا یا فرض کرو روزی نو بیا ہم مطلب دا چې دې باندې دوی را مونږ مطلب دا چې دې ته کو چې دا شي کټ نشي کنه مطلب دوی سره مونږ ول د علاقو کنه بعد به بیا چې دا شي نور چیز زیات نشي کنه هم دا څه کار شوی دی چې لکه التنا جی دا فای روټ گاڑی بر اصل لاندې بچو وړ نه کنه
جی
نو التنا ڈی فو بچو وړ خلکو خپل پیسې جمع کړي په چالان باندې او هغه ڈی فو پرمټ ور کوي لاندې ډاون ډیسټریکټ ته ځي مردان ته او نه ډیوټي اخلي پر ټرک ببر صاحب جی کو چې ډېر تیز نو ورځو چې دا لا هلته امپلیمنٹ شي او خلکو ته تکلیف یې نه وي
اوس په قبایلي ضلعو کې تاسو چاله پرمټ ور کړی دي یا ور کوي به
دا فایروډ لمه ور کړی دي جی ڈی فو به جوړ ور کړی دي
او شمالي وزیرستان کې ور کړی
هغه ته هلته ملي نه دي ورته چونکه جی لا ان اډر سچویشن ډېر اوس بیا خراب شوی دی کنه خدای دې خیر وکړي ٹھیک شو جی کنه هلته
خبر کی صرف کٹائی روانہ
نہ پلانٹیشن کو جی ایکچولی منگسر خپل ای ڈی پی 72 کی مون دی اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام جی آگے کے کار لائے جاکو جی ریلیز نش وغیرہ کے مونگ کار کہو گنا اور ڈسٹرکٹ کے مکھ پل پی سی ون دی کنا دین علاوہ جی یو اگا دے 10 سال ترقیاتی پروگرام سی دے فاٹا کے ٹی ڈی ایس تو ٹرابل ڈیکیٹ سٹیٹی جی نو اگے مونگا خپل مونگا لکا مطلب دا چھ خپل انٹرونشن ورک لگا پی سی ون مونگ تیار ک نو اگا با انشاءاللہ مطلب دا چھ التا ای سی ایس ی غواری نو اگے با نے با کار روان سی ٹھیک ہو جے اگے سر بل انٹری روان سی نو ان شاء الله ایت ٹائم بدل کرو نو ویجی
تاسو سمرا هدف دے سمرا ونی و کرے پد راتن کی کال کی یا میاشتو کی
دغه جی مونگا لگا و سفر خو گا کی مون لان شوین دی ټول ډیټیل خو باز تاسو ته لگ بیا د تا وای لگا ڈسٹرکٹ مونگا خپل ٹارگیٹ نیو ٹارگیٹ سے مینٹیننس روان دے لاسٹ ایئر د چکو مر روان دی کنا مونگا خو بیا 3 ایئرز مینٹیننس 4 ایئرز نو هغه کې چې کله جی ریلیز وشي موږ ته پتہ پته ولګي چې سوره ټارګټ دی
بل تاسو د دینه مخ کې چې کوم بصیر صاحب هغه به دا خبره کوله چې موږ خلکو ته مفت نیالګې ورکو چې هغه ولګوي نو دا مفت نیالګو ورکول مهم اوسم شته
او کله یې فری ډیسټریبیوشن شته کله جی لکه پاک آرمی ته موږ 7 لک بوټي پروپوز کړی دي آر ډیسټریکټ کې کنه پاک آرمی هغه بوټي فری لګی ایس او ایس کے تحت کا نا سر سبز پاکستان دے اور دین علاوہ مونگا جیر لکا آر یو ڈسٹرکٹ کے اوز دا کلین اینڈ گرین پاکستان کے کافی جی بوٹی تقسیم مونگا بلکہ 7 لاکھ ٹارگیٹ ہو دا پا آر ڈسٹرکٹ کے مونگا تقسیم پر آر ڈی فو تا مونگا ورکڑے فری بوٹی 1 لاکھ نو آگے کے لکا بجوڑ کو کراس کرے 1 لاکھ نئے باو تقسیم کر جی کا نا نو آر ڈسٹرکٹ کے جڑا فری ڈسٹریبیوشن جی لگیا دے
او مخ کی بتا سو پکی دا سکولوں نو کالجوں نو ماشومان منوال کا
جناب او آر ڈسٹرکٹ سر جیل تا ڈی سی آر ڈسٹرکٹ ڈی سی میٹی ہو کی ڈی ہوپ کے ناس تھی نو آر سڑی نا جی آر ڈپارٹمنٹ نخل ریکوائرمنٹ ہوا کر کے منگ بطور بوٹھی لگو لگا ایجوکیشن دے ہیلتھ دے
دیر داسی میڈیا رپورٹونه ورکی چې د شوال جنگلونه یا قدرتی جنگلونه چې په مرج ډیسټریک کې دي هغه خطر سره مخامخ دي د مند د وړو خطر سره مخامخ دي تاسو د هغې د خوندي کولو لپاره د ژغورلو لپاره د هغې د حفاظت لپاره څه کوي
داسې ده چې هغه چې مونږ ډی فور نارت او ډی فور ساوت دواړه کار پې کوي هغه جی پاک آرمی سره جی میټینګونه وکړو تیره خبرې جی او ڈی سی صاحبان سره جی موږ آن لائن یو نو انشاء اللہ موږ خپل کوشش وکړو چې د بچکولو جی ټول خپل آٹھ کوشش جی وکړو
نو تاسو تاسو په دې حواله سره یقیني یې چې دا به واقعي تاسو حفاظت د دې وکړی شي
موږ به سره خپل کوشش کوو ګره چې نو مرګ شوی دی او ټرایبل دی ایریاز دی تاسو جی تاسو پته لګی کنه خو موږ به جی سره خپل کوشش جاری ساتو
اور دن کو دعوت ننخ پر ونا ستونزی او سرکار کستا سو هم ستونزوی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 23 21. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
Sare ga ma pa ma ba da ni pa sa da ni ba ma ba ga ma re sa
مشال اړیو تاسې وګه کډم لوکو اوس وخت شوه دی د ماسپخین 2:00 بجې بشیر غوښنه د خبرون لنډی زور
په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی سره د اسټابلیشمنت لخوا چا د جوړجړی لپاره رابطه نه ده کړې خو په دې اړه هله خبرې او غور کول شي چې د مشال په ضد روانې مقدمې واخیستل شي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې د مسلم لیگ نون مشرانو د اسټابلیشمنت سره د خپلو سیاستوالو د راخوشولو لپاره جوړجاړی شروع کړی. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د برید د 13 کلیزی په لومړي ساتونکو کې په کابل کې د امریکای سفارت ته نږدې یو راکټ ولګي. د افغانستان کورنو چارو وزارت وین نصرت رحیمی نن مشال ریډي ټول راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د ودانۍ په دیوال لګیدل دي. عمر روبله نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی نن د محرم د مراسمو کې په کابل کې وویل چې جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نیقدي غم مذاکراتو ته سترګې پر اړه دي. تیره هفته د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبان سره خبرې ځکه ودروي چې طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځ یې وژلی دی. د افغانستان د بدخشان ولایت والی محمد زکریا سودان نن ازادي رادیو ته ویل دي چې دغه ولایت کې پولیسي پاتون کوونکو کران او منجان ولسوالۍ څخه طالبان نشتلي دي او دغه سیمه اوس د امنیتي ځواکونو کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف و نو ځکه یې له هغه استعفا وغوښته.
بشیر غواخو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنولونکو له ژمنې سره سم اوس درته دویمه اونیزه خبرونه د کرښې پر غاړه در خبرو. دا خبرونه تاسو پرون نیخ په نیغه اوریدلې به نن د تاسو په تکراری بڼه در خبرو. د پروګرام کوربه شاین بنیرې
د کرښې په غاړه.
د کرښې پر غاړه
دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه اوریدونکو. نن د خبرونه کې باس کو د خپل خاور نه د خپل وطن نه بهر د پښتنو په کردار باندې. دا پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د روزګار په لټون کې د زده کړو په لټون کې ډېر دي خپل ژوند تیری او د پښتنو یو پوره نسل چې دی هغه د وطن نه بهر لویږي. د دغه سره سره چې بیا په وطن کې کمی مسلې دي په وطن کې چې کمی سماجی مسلې دي کمی سیاسي مسلې دي اقتصادي مسلې دي دغه لته د ټول نه زیاته لویه خبره چې دغه د امن مسله ده. د دغه پاواله باندې د مسافر چې دي خپل یو احساس ته او دی یو ډیر لوی کردار لوبي. دغه کردار څه دی د دې غوښتنې څه دي او د دې یو بل سره څنګه ځان تړل شي نور دغه خپل مقصدونو ترلاسه کول لپاره دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. ما سره دغه سازمان یو مخکخ نور الله اتل صاحب د لندن نه د ټلیفون په کرخه دی. اتل صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیر ډیر مننه بنری صاحب خیر اوسه.
ډیر مهرباني جی. او ما سره د متحده عرب امارات نه نزار یوسفزی صاحب د ټلیفون په کرخه باندې. نو یوسفزی صاحب تاسو تم ستوري مشو يم
بخیر. سلیمشی تاسو استاسو اوریدونکو ته زوم سلامونه احترامات.
ډیر مننه زوم اوریدونکو ته دام یادونه وکم چې د پیښور پونتون د استاد ډاکټر درویش اپریدی صاحب سره به خبرې کوو په دې خبرونه کې. خپل بزد نور الله تل صاحب نو کماتل صاحب تاسو غونډه وکړه په کینیډا کې بیلابیلو خارونو کې کانفرنس مو کو باسونه مو کړ او بیا هم کلتوري غونډه وکړه. څه خبرې مو کړې په دغه غونډو کې په دغه کانفرنسونو کې او د دې ضرورت ولې پېښ شو؟
د خبرونه ډیره مهمه ده او تاسو پښتنه ډیره مهمه ده. تاسو د پښتنه وکول چې را د دې ضرورت ولې پېښ شو؟ ضرورت به دې پېښ شو چې کله ماروزی حالات هغه ټول عوامل چې کله برابر شي نو بیا خلک یو اقدام کوي. نو د پښتنو شمیر چې دی هغه په بهر کې ډیر زیات شوی دی. دا که د آسټرالیا او د جاپان نه تر واخلې بیا تر کینیډا او تر امریکې پورې حتی د فنلند او برازیل غوندې هیوادونو کې هم پښتانه دا وخت د زرګونو په شمیر کې پراته دي. میشت دي څوک په کارونو پسې راغلي دي, څوک په تعلیم پسې راغلي دي, په روزګار پسې راغلي دي. نو بل بیا د میډیا د سوشل میډیا دا یا د بل میډیا دا هم یو عامل دی په دې کې. د ایجوکیشن غ دی, د سیاست دی, دا ټول عوامل چې یو ځای شول نو د دې ډېر زیات ضرورت و چې پښتانه په کار دي چې منظم شي. او بیا د کورنی حالات چې وګوري هلته په افغانستان کې په پښتونخوا کې
جی
په دې کې دا ټول عوامل مونږ دې ته اړ کړو چې مونږ راځای شو په دې خبرو باندې غور وکړو او منظم شو.
صحیح ده. نو تاسو راځئ شو او تاسو غور وکړو, څه غور مکو, په کوم کوم موضوعاتو خبرې وکړي او څه نتیجې ته ورسېدې, مخکې به څه کوي؟
مونږ خو دې نتیجې ته ورسېدلو چې بنیادی نقطه دا ده چې د پښتنو یا د پښتنو یا افغان کیس چې دی, د پښتنو مقدمه چې ده, دا د ډیټا, د ساينټیفیک ډیټا پر بنیاد باندې, د وسایلو او د مسایلو, د ریسرچ او د څېړنې پر بنیاد باندې مونږ هم نړۍ ته وړاندې کو او هم خپل ولس ته وړاندې کو. لبه د مرغ د تیرو سلو کالو په دوران کې د پښتنو مقدمه چې ده هغه نه مونږ په خپل کوشش کړی دی چې دا په صحیح انداز کې وړاندې کو, او دښمن خو په خپل باندې هم ډېر دانسته کوشش دا کړی دی چې دا په ډېر غلط انداز باندې وړاندې کړي دنیا ته.
زبر نزار سبزی صاحب لور شما, یوسف صاحب تاسو په متحده عرب اماراتو کې ژوند تیروي, پښتانه څنګه ژوند کوي متحده عرب اماراتو کې؟ بلګ راته د دې وې چې رقم قسمه د کم زینو نه پښتانه راځي د غسیمو ته, د غیلته کردار څه دی, غیس د کلم کوي کنه صرف د رزق ګټلو تلاشي او بیا ځ خپل وطن ته.
په یورپ کې, په امریکا کې په دغه تلچک ته مسافر پښتانه دي, ټول تعلیم یافته پړه لیکه پښتانه دي, او دا موږ څنګه په اماراتو کې کوم پښتانه دي؟ نو دا داسې دي چې د دغه سیاسي شعور او پوها دور نه لري, او دغه لکه زما په شن په ډوډۍ پسې راوښې بي دي. نو دغه د زوک بدلولو موږ دلته کې کوشش وکړو چې وشي. مخکې چې بدلته کوم پروګرامونه کلتوري کېدل, شین صاحب تاسو برغې ویډیوګانې کتلې, دا غیغه معیار ډېر خو خو وخت ریدو سره سره دا غیغه معیار ډېر زیات خراب شو. اوس په دې اختر کې دو درې ډلې راغلي وي, او دلته د اماراتو په مختلفو خارونو کې پروګرامونه وکړل, خو هغې ته نه خو د پښتو دغه هنرمندان وته هم راغلي وو, ټول زنانه هنرمندان وته راغلي وي, او نارینه یو هنرمند هم په هغې کې نه و, ځکه چې دلته د پښتنو دغه ذوق معیار چې دی دا ډېر زیات غورځېدلی دی او ډېر زیات پرېوتی دی. اوس مونږ کوشش دوه درې واره وکړل, ډېر ښه هنرمندان هم راوستل. لکه تیر وخت کې مونږ شکیل ناز بی بی سره دلته کې یو ماخام داغه پویاړ باندې کزه کې 24 کال پس هغه د پام او د هنر دی دنیا ته واپس راغلی و. تاسو یقین هوکئ چې د یو نیم سلو کسانو ما سره دا وعده کړو چې مونږ به دغه پروګرام تر زو بیا درېش کسان رالل. نو دلته کوم شتمن پښتانه دي, وس هم لري او طاقت هم لري چې د پروګرامونو تراشي یا دغه پروګرامونو سپانسر کی, خو هغه دوره پوه نه لري, دغه کامی فکر وسره نشته, شعور پکې نشته چې د دې خبرو په ارزښت باندې پوه شي.
عدل صاحب تاسو ډېره مهمه خبره وکړه چې د پښتنو مقدمه تر اوسه پورې چې دا د کوشش نه دی شوی چې د لپاره ساينسي څېړنې وشي او دا شهادتونو په بنیادي او دا شه دی نو د ثبوتونو په بنیادي, نو دا ساينټیفیک ډاټا چې تاسو راټولوي, دا ریسرچ بیسډ مقدمه چې تیاروي, دا به څنګه تیاروي؟ د لپاره بس څېړنیز مرکز پرانځي د دې ادارې د لاندې, تاسو ملګری به کار کوي, تاسو به وطن کې خلکو سره کار کوي, میگزین به پبلش کوي, څنګه به کوي؟ دا
ډېر د لپاره هم مونږ دا چې فکر کې لرو چې ریسورس سنټر جوړ کو, او هم به د میډیا لاري دا پیغام خپرو, او هم به آنلاین د ماډرن طریقه سره دا ریسورس دا ډیټا چې دا به مونږ راټولو. پدې کې صرف مونږ د وسایلو خبره نه کوو, مونږ د مسایلو خبره هم کوو, ځکه چې د پښتنو هم د وسایلو لوټ روان دي, او هم زمونږ د قانون د هیومن رائټس په ډېره پراخه پیمانه سره سرغړونې کیږي. مثلا پی ټی ایم د دې وخت نه یو خبره کوي چې زمونږ په زرګونو خلک بندیان دي یا ورک دي یا وژل شوي دي, زنانه هم پکې دي, خو دا ډیټا چې د تر اوسه پورې په صحیح انداز باندې نه ده راټوله شوې. مونږ د دې لپاره داسې کوشش وکړو چې د ټول افغان تحقیق چې دی دا په ساينټیفیک بنیادونو سره د دې لپاره نیټورکینګ وکړو, هغه کسان چې د دې کار جوګه دي هغوی په خپل خپل فیلډ کې کار وکوي او دا ډیټا به بیا موږ آنلاین هم خپل ولس ته وړاندې کوو هم بیا نړۍ ته وړاندې کوو تر څو پورې چې موږ پر میز باندې معلومات او ډیټا هیڅ نه وي موږ خپل کیس ګټلی نه شو په هغه کې دومره وزن نه وي صرف دومره وو چې پښتنو دا اقدام نه وکړی چې دا خلک را منظم کړي په یو تنظیم کې وپېي او کېني او برنامه جوړه چې مخکې پروګرام جوړ چې موخه وټاکي که یو څوک را وړاندې شي یو سازمان جوړ کړي نو دا کار کېدونکی دی د پښتنو دا وخت په زرګونو تعلیم یافته ځوانان دي په هر فیلډ کې که یو قوم دومره ځوانان لري نو پښتون هم هغه یو قوم دی چې نن په دې ډګر کې موږ ډېر زیات پرمختګ کړی دی یوازنۍ کمی چې وو هغه دا و چې موږ منظم شوي نه وو چې غږ نه وکړي اقدام یې نه وکړی
نزار یوسفزی صاحب که تاسو راته لږ ووایئ چې اوس داسې څه اندازه شته داسې څه شمېره شته چې په عرب ملکونو کې څومره پښتانه کار کوي یعنی څومره پښتانه ژوند کوي د دې آبادی څومره ده او بیا د دې خپل منځ کې تړون څنګه دي
د دې راځره پاکستاني کم کونسلیټ ته هغه وایي چې دلته کې شپږ لکه پښتانه سره پاتې شپږ لکه پښتانه ژوند کوي او داسې اندازه لري چې یو نیم لک افغانان دلته کې ژوند کوي او بیا دولس لکه پښتانه چې د سعودي عرب کې ژوند کوي دولس لکه او لسکم نه تقریبا لسکم یو لاک چکم دی نو دا لس زره کم یو لاک چکم دی دا یعنی نبی پښتانه چکم نه وی پښتانه دا په دغه کې په قطر کې ژوند کوي دا دور مونږه ته پتر خو دلته کې چکم دی نو زمونږه ادبی تنظیم دی نو هغه خدای دې قبایلیت نه بالا تر دي سیاسي جماعتونو چکم تنظیمونه دي هغه هم دې قبایل خو د قبیلو په بنیاد یادي یوسف زو پریدو د خټکو یا د شینوارو د دې صرف هغه د مړي تنظیمونه هغه د کلی په بنیاد د قبیلو په بنیاد دلته چې دغه ډیر زیات چا خپل ماته شي لاس مات شي دغه انشورنس مسلې یا مړې وطن ته وړللی نو هغه تنظیمونه دي خو لکه نور دلته پښتانه په قبایلي بنیادونو باندې ژوند نه کوي داسې یو پښتون په دغه باندې یو بل ته لاس ورکوي یو بل سره مینه کوي او که پروګرامونه وي نو هم ټولې پښتونخوانه ورته خلک راځي
بدې خبرې خو مونږ اورو د بد امنۍ خبرې د بمی چاودنو خبرې ډېرې قصې روانې دي مطلب دا د تشدد بېلابېلې پیښې هم کېږي بېروزګاري هم ده بېقراري هم ده خو د هغې سره سره د پښتنو ټولنه د یو ډېر لوی بدلون نه هم تیریږي کلک دا خبر راته په دې لږ باسو کې چې دا بدلون نه څه دي
انګریزي متل دی چې مطلب د چنل په پای کې خامخا رڼا ښکاري
جی
نو دا خبر خو تاسو ته پر امید خو باید مونږ یو لیکن حالات ښه نه دي دا خو اصل کې دا شته بنری سره چې پښتونخوا کوم پښتونخوا وګورئ دا نن چې خیبر پښتونخوا ورته وایي یا جنوبي پښتونخوا ورته وایي یا د قبایل چې مشري هغه دریافت چې کومه پالیسی ده د تیرو او یاو کالو یا تر هغه نام اګاو چې د انګریز کومه پالیسی و نو دا موږ داسې ورته ګورو د دې ځای نه چې هغه یو شعبه نه ده یا یو علاقه نه ده هغه یو لوی جیل دی په دې پښتونخوا کې نن صنعت نشته په صنعت باندې بندیز لګېدلی دی هلته یوه کارخانه نشته د انګریز د وخت یو څو د چینی او د وړیو کارخانې وي هغه هم بندې شوې او د ریل چې یو څو پټړۍ وي هغه هم سیلابونه وویستلې یا خلکو وویستلې او د پښتونخوا په تجارت باندې په تورخم او په چمن باندې کوم تجارت کېدلو هغه هم د پاکستان پوځ چې په هغه باندې قبضه لګولې ده د پښتونخوا زراعت او ځنګلات چې دی ټوریزم چې دی هغه باندې هم پوځ د پاکستان لکه به وفاقي حکومت په هغه باندې قبضه لګولې ده د بجلی او نور ریسورسز چې دی هغه باندې هم ډیر سخت اکسپلایټیشن کیږي نو پښتانه چې دی هغه په یو ډیر پلانینګ سره ډیر لو استراتیجی سره له غربت سره مخامخ کړی شي دی دوه خبره دا ده چې د پښتنو پر کلتور او ژبه باندې پر تعلیم باندې ډیر سخت یلغار روان دي تا د دې پښتنو کول چې په ځوانانو کې په نوې کول کې شعور روان دي شعور بالکل نه جره روان هلته چې د پښتنو په کلتور په ژبه په تاریخ باندې کوم څه سیستماتیک انداز باندې کوم یلغار روان دی هغه خو پښتون خو تعلیم یافته شي تر یونیورسيټي پر ورسیږي خو دا غنه پښتونولي هم پاتې وي دا غنه د وطن احساس هم پاتې وي او هغه په دې نه پوهیږي چې دا زه غریب ولیم او زه دې ته مجبور ولیم چې زه مسافرۍ ته اړ یم دا پښتونخوا په خلکو تنګ شوی ده
ډاکټر درویش اپریدی استاد دی په پېښور پوهنتون کې پښتنو د چکه مستونزې ور پېخې دي په هغه باندې خپل یو نظر لري ډاکټر صاحب سره د ټلیفون په کرخه دی ډاکټر صاحب تاسو ستوري مې شوم په خیر چې کله موږ د پښتنو د خراب اقتصاد خبره کوو او د دې حقونو نه د محرومۍ خبره کوو او د وطن کې چې د امن او د تشدد کمی مسلې دي، نو زما ذهن کې دا پوښتنه راځي چې ډاکټر صاحب مونږ خپل څومره ذمہوار یو ایز قوم په دې تاریخ په دې اوږدو کې چې دا بلابل بحرانونه په مونږ راغلي دي، آیا دې ته چې کوم ریسپانس مونږ ورکړی دی دا ریسپانس سمو که نه په دې نیوکې کېدی شي؟
داسې دي چې دغه ستونزې زمونږ مطلب د پاکستان د را جوړېدو نه مخکې انګریز چې کله دلته وو هم، نو مونږ خو د دې ستونزو سره مطلب د ډېر وخت نه مخکې یو او د ټولو نه لویه ستونزه او داسې ستونزه چې د ټولو ستونزو مور ده هغه غلامي ده، محکومي ده. بیا داسې هم نه دي شوي چې مونږ معنا یو غبرګون نه دی ښودلی، زمونږ خدای خدمتګار دی یا دغه شان د انجمن وطن او ورور پښتون او بیا داسې راځي تر اوسه پورې یو تسلسل سره هغه مزاحمت روان دی. البته ما چې درته وویلو چې غلامي یو داسې ستونزه ده، یو داسې بده بلا ده چې هغه نورې بلاګانې وزېږوي، لکه اوس اتل صاحب مې اورېدلو په دې مینځ کښې زه راغلم چې دا معنا په وسایلو اختیار نشته، ژبه کلتور زمونږ د لاسه وځي یا داسې تراګري را وړل شوله زمونږ وطن ته، نو دا ټولې د دې یو هغه د لامل دی چې هغه غلامي ده. خو غبرګون مونږ ورته ښودلی دی، البته مونږ که د انګریز ریاست و استعماري ریاست و که بیا د پاکستان په نوم باندې د پنجاب چې کوم یو زورواکي را جوړه شوله د هغې د لاندې، نو محکوم قامونه بیا نه شي کولی چې هغه د خپلې ژبې د خپل کلتور روزنه وکړي. هغه وسایل خو ظاهره خبره ده چې د وسه وتلي دي، د لاسه وتلي دي چې دې وکړل شي چې د کام د پرمختګ د مادي پرمختګ دپاره هغه وکړي، یا محکوم قامونه سیاسي پرمختګ هم نشي کولی. دوی نشي کولی چې د معنا خپل یو سیاسي یو داسې سټرکچر یو سیاسي نظام راوړي. نو خو دا زه نه وایم، دا به زیاتې وي زمونږ د مشرانو د روحونو سره یا د ژوندو خلکو د هغوی چې کومې ستونزې دي زمونږ د مشرانو، دا به د هغوی سره زیاتې وي چې مونږ وویل چې مونږ مزاحمت نه دی کړی. مزاحمت شوی دی، مزاحمت روان دی، او زما خیال دا دی چې مزاحمت د پښتنو چې کوم مزاحمت دی، د خپلواکۍ چې کوم تحریک دی هغه په وړاندې روان دی، مضبوط دی، غښتلی دی، او اوس وخت داسې راغلی دی چې نړۍ بدله شوې ده. د ریاست د هر وخت دا خبره کوم، د ریاست په معلوماتو په سرچینو باندې په معلوماتو باندې چې کومه بالادستي وه مناپلي وه هغه ختمه شوې ده. او د اصل چې دا یو خبره ما واورېدله، زه د دې نه د لږ اختلاف ډېر په احترام سره وکړمه چې کوم دی، یا مطلب ځوانان ډېر بیداره شوي، ځوانان ډېر زیات بیداره شوي دي. منمه دا 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 تعلیم چې کوم دی دا یو انسټرومنټ یو آله وي د هر ریاست چې دوی ذهنونه فکرونه جوړ کړي. هغه بیا تعلیم چې کله ریاست که په معلوماتو باندې هغه بالادستي ختمه شي، بیا تعلیم محکوم خلک بیا د خپلې ګټې دپاره کاروي. نو اوس که تاسو وګورئ زمونږ تعلیم یافته کل په دې سوشل میډیا باندې ناست وي، دغه چې کوم کامی مفکوره ده دا تر هغوی ورسېدل، هغوی فکر پرې وکړل، هغوی ته بیا اسانه هم وي چې په نظام کې دننه تضادات وګوري، خپل ځان هغه بیا په اسانۍ سره پېژندل شي چې تر څو د دوی معلوماتو ته رسایي وشي. نو معلوماتو ته رسایي شوې ده، زما فکر دا دی چې تعلیم یافته کول زموږ چې کوم دی هغه بیدار شوی دی او متحرک شوی هم دی.
تاسو چې کوم ځوانان یا جنکې د پی ایچ ډی سټوډنټانې دي یا ریسرچونه کوي ایم فیل کوي، دیږي چې د دې وطن دا کوم مسلې د پښتونخوا وطن یا د انډسټری خو پښتنو وطن کې دي، نو هغې مسلو باندې بحث ولې نه کېږي؟ تر اوسه پورې مونږ داسې ریسرچ ولې نه وینو چې هغه هر کال نوې مخې ته راځي او مونږ خبرېږو چې زمونږ د وطن کې سره روان دي؟
دلته خو لکه مطلب دا خو یو حقیقت دی چې زورواکي پاکستان چې را جوړ شوی دی زورواکي ده، مطلب اتوریتریانزم دی، جمهوریت نشته دی. چېرته چې جمهوریت نه وي هلته بیا فریډم او سپیچ او هغه ریسرچ چې کومه ازادي وي هغه هم نه وي. نو دلته داسې ریسرچ په یونیورسټو کې دننه تحقیق دا آزاد نه دی، او نه چې کوم دی ټیچرز دومره په آزادۍ سره هر څه ویلی شي. خو بیا هم ما درته وویلو چې دغه سوشل میډیا ډېر لوی رول لوبولی دی
په یونیورسيټي کې هم سټوډنټس هم دغه سټوډنټس بیا د دې سوشل میډیا خپل چاپیریال ته ګوري د نړۍ سره وتړل شول. هغه د امریکا نه موسته د امریکا د سیاست نه خبريږي او هغه د روس سیاست نه خبريږي او دلته د دې سره سره باندې د دې نه خبريږي. نو دا چې زه ګورم ما چې نوی کم کول دی هغه چې راځي په پښتنو باندې د پښتنو په وسایلو باندې یا د پښتنو په سیاست باندې د پښتنو په ټولنه په کلچر باندې معنا هغه روان دی ریسرچ روان دی. البته هغه شان آیډیل باندې وی هغه څنګه مونږ غواړو نو لږ وخت باندې سی مطلب دا زورواکي چې کومه ده دا ما فکر دا دی چې دا د ماتې دوه ده دلته چې کوم دا زبر پریتورین نظام وایم دا په ماتې دوه یوازې مخکې به زه دا یو خبره کوم چې دا تحریکونه به مونږ چلول دا د جمهوریت دا د بلوچو به چلول پښتنو اوس پنجاب کې راوچت شوي دي. نو زه ډېر هیله مند یم
نزار سوزی صاحب تاسو نه به دغه پښتنه تاسو مخې ته کېدم چې کوم زموږ سیاسي ګوندونه دي په کوم حال کې چم دي او څنګه چم دي په دې موجوده دور کې چې د خاورې د حقونو خبره کوي یا د سیاست خبره کوي دغه خلک د داسې سټډي سرکلو یا د علمي غونډو یا د بی غونډو پر جوړولو کې څه کردار ادا کولی شي؟ تاسو هم دې سره تړلی یا سیاست سره چې د خپلو مشرانو سره هم په دې موضوع خبره کړې ده خاص طور چې دا بار کوم مسافر دي د دې لپاره
زمون په کور کې چې ستلې اومه دا پیرا نو ما وکتل سلیری صحت د اردای چینلونه لګېدلې دي زمون ماشومان چې غي پاډ رامو کوي تاسو خي زمون ماشومان اکسې جوړي دي چې د اردای چینلونه لګوري او ستاسو د کوي او زه به تاسو دا ومه چې خوځ لولو سیاست مداران د پښتو او پښتانه په جنم چې اغي پخپل پښتون شي لیکلې او دا غي بچي پښتون وایي یو شو زمو خبردار چې دلته بلا ډېر پښتانه سیاسي مشران راغلي دي خو زه سره ډېر ساعت پورې ناسم ما د هغوی د خولې کومه علمي خبره د پښتنو پر مسلو باندې نه ده اورېدلې یو خبره مې خدای نه ده اورېدلې. هغوی چې بیسونه کوي نو په نورو سیاسي ګوندونو پورې د هغوی په مشرانو پورې په هغوی پورې ټوکې کوي په هغوی پورې مسخرې کوي. دلته یو سیاسي مشر راغلی او 15 ورځې تېرې کړې په 15 ورځو کې هلپین درته وم چې ما د هغه د خولې سیاسي خبره چې زما غونتې د یو انسان په علم او پوهه کې څه قسم اضافه وکیا د افغانستان په دغه ورځو کې د په قطر کې مذاکرات د خبري روانې وي ما ته تاسو ک هغه وی خو چې سکیږي مخې ته براشي کړ نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې هغه بیخي سیاسي ګوندونه چې کمی دي هغه ته داسې خلک پکار دي چې دا غي کله جلسې جلوسي او دا غي د زندباد چغي وایي او د سرونو له دا غي د جندو پټای تا وکړي هغه ته داسې هغه هم د باشعور خلکو د سوالونو نه تنګي چې کم خلک په سوالونو پورته کوي په مجلسونو کې ناسي ته پوښتنه کوي هغه دا غي نه تنګيږي په هغه باندې خنه غني لکه دا خبره بالکل صحیح ده چې د سیاسي پاټو په خوا وا هغه به داسې سټډي سرکلي کوي یو زګورم د خادم حسین سه بړمي د پښتون سټوډنټ پرډیشن د غالکانو سره سټډي سرکلي کوي ځنه خلک اړم دي کار کوي خو سیاسي ګوندونو کم سه کم ته چې د دغه سیاسي جماعتونو د مجلس عامله د ورکینګ کمیټه غړو سره کینی هغه په 43 ترمیم نه ریپورت 43 ترمیم کې دی وړو قانون کمی کټی کړی دي په کاردار چې هغه خپل غونډه ته داسې پوهان خلک راولي یو ترجمې پارځخ پانی د کلچر پارځخ پانی خبره وکي بلدار پښتنو په اقتصاد وخت ته خبرې کوي دا اوس تاسو ته پتر د بونیر سوابای مردان 400 دا مکمل په پینډا اسلام آباد باندې پراته دي د یک ته سوک سودا لزوم التکیزي ک خپل مریض وړو ملتکیوړي په خاور بیخي غیدا سے کړي دي چې د التکی ک اسپیټالونه دي پرایویټ اګاونټ باندېږي او ک شاپینګ مالونه دي اګم اوجاړ پراته دي. نو دا مونته استون زره کرا پیخه ده چې دې خلکو داسې کار وک چې پښتنو د روخي په یو ډیر خطرې کې سره دا د پینډا اسلام آباد طرف تر وګرځو.
عادل صاحب یو پښتنه زما ځین کې دا و چې کوم نړیوال ادارې دي د بشري حقوقو د دفاع لپاره یا د خلکو د ولسی حقوقو د دفاع لپاره ملګری ملتونه دي امنیسټي انټرنیشنل دی هیومن رائټس واچ دي داسې نور په شلګونو ادارې دي چې هغه د خلکو په حقوقو د انسانانو په حقوقو باندې کار کوي. تاسو څه وایي چې دغه ادارې د پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي یا د دې په وطن کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو دوی په اصلي معنا کې خبر دي او کنه دي خبر نو دوی ته به دا میسج څنګه کمیونیکیټ کیږي په نړیواله کچه باندې؟
بنجي صاحب دا خو په دوه خبرو باندې اړه لري. یو دا دی چې دا ولس څومره منظم دی، آیا موږ دا خپل آواز چې دی خپل مسله خپل مشکل چې دی په مؤثر انداز باندې دی خلکو ته رسولی دی کنه دی، آیا مونږ د لابینګ او د ایڈوکیسی په هنر باندې پوهیږو که نه پوهیږو؟ ځکه چې دا خو ډېر واړه واړه سازمانونه غواړي، هڅې غواړي په یورپ کې، بیا په یورپ کې اهم هېوادونه چې دي لکه جرمني شو، انګلینډ شو، فرانس شو، دلته به ته لابینګ کوي د امنیسټي انټرنیشنل یا هیومن رایټس واچ یا سټاپ د وار کوالیشن دي، دلته بېلابېل تنظیمونه دي، د امن تنظیمونه دي، هغوی سره به رابطه کوي. خپل کیس به مخکې مونږ د ډیټا خبره کړې وه چې په ساینټیفیک ډیټا باندې به دوی ته خپل کیس وړاندې کوي، نو پښتنو دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې. مونږ خپل مظلومیت د ښکاره کولو دپاره که مونږ منظم شو او په دې کې تعلیم یافته خلک راشي، د قانون د ډګر خلک راشي، په دې کې د تعلیم د میډیا دا خلک مونږ لاس سره یو کړو او د خپل مقدمه چې دا په موثر انداز باندې نړۍ ته وړاندې کړو، هم خبره دې په دې راځي.
ها ډیره مننه جی، زه د نزار یوسفزی صاحب هم ډیره مننه کوم، د ډاکټر درویش افریدی صاحب هم ډیره مننه کوم چې رااله دې بحث کې را سره شریک شو. ستاسو هم ډیره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
خانانو پستوایو چه خانان دی، د خانانو پستوایو چه خانان دی، ملنګا د پختنو خپلو کې وران دی، د خانانو پستوایو چه خانان دی، د خانانو پستوایو خانان دی. زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی، زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی، ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دی، د خانانو بس وایو چې خانان دی، د خانانو بس وایو خانان دی. قدم دی نو په خیال دا وخت دلتا، چې قدم دی نو په خیال دا، د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دی، د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دی، ملنګا د پښتنو پلو کې وران دی، د خانانو بس وایو چې خانان دی، د خانانو بس وایو چې خانان دی.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.